د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ز مجاہد جواد یم پر سر کپا مکری د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا په کابل کې د شروع چهارشنبه د ورځې ځانمرګ برید 15 تنه وژلي او څلوېخت نور یې ژوبل کړی دي. د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه په سعودي عرب کې غونډه کړې ده او یو ځل بیا یې د طالبانو له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه دي خپلې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي. او د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شروع چهارشنبه په ورځ وویل چې د جنیوا په غونډه کې د سیلاب ځپلو بیا آبادۍ او رغونې لپاره په شویو 9.5 اربع ډالرو ژمنو کې نږدې 90% د پروژو پورو نه دي. اوس هم پوره خبر نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د دوی د بهرنی چارو وزارت مخې ته په 14 کې 15 تنه وژل شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند خالد زدران په خپل ټویټر باندې د یادې 14 په اړه لیکلي چې 15 کسان پکې وژل شوي دي خو نوموړي د ټپیانو شمیر نه دی یاد کړی. که څه هم د دا یو 14 بللې خو د رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو ویاند له خولې لیکلي چې برید ځانمرګی و او ځانمرګی هڅه کوله چې د وزارت مقر ته داخل شي چې بدلی شوی نه دی. تر دې دمه کومې ډلې د دې برید پړه نه ده منلې خو په افغانستان کې په واک باندې د طالبانو د قبضې وروسته معمولا د دا ډول بریدونو مسؤلیت داعش په خپله غاړه اخلي. د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه په سعودي عرب کې غونډه کړې ده او یو ځل بیا یې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه د خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم اتاها وویل د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په لاس یې د طالبانو چارواکو ته خپل پیغام ورلېږلې دی او هغه کې یې په ټینګار سره تری غوختی چې د اسلام پرانا کې د جنو د تعلیمي ادارو د پرانستلو په اړه خپل تیر ژمنې پوره کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر ابراهیم طه ویلي د خزو پر تعلیم او کار د بندیز د ستونزو د حل کولو لپاره به د طالبانو د حکومت او د او آی سی د غړو هیوادونو ترمنځ د لا ګټوري همکاري او لنډي سره د اړیکو د پراخولو دروازې پرانیزي. د سازمان مشر ویلي چې د طالبانو لخوا په غیر سرکاري کورنۍ او نړیوالو ادارو کې د خزو پر کار بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو بهیر ډیر زیات اغیزمن کړي چې وای دا به د دې هیواد خلکو ته خصوصا په دې ژمي کې سخت زیان واړوي. د دې سازمان رهبری کمیټې پرون د جنوري پر 11مه د سعودي عربستان په جده ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې یو بیړنۍ غونډه وکړه او خغلی ته وویل تنظیمي په افغانستان کې د وروستیو حالاتو په اړه ژور اندېښنه لري او لنګدې څاري. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شروع چهارشنبه په ورځ وویل چې د جنیوا په غونډه کې د سیلاب ځپلو بیا آبادۍ او رغونې لپاره په شویو 9.5 اربع ډالر ژمنو کې نږدې 90% د پروژو پورونه دي. که څه هم د پاکستان حکومت د نړیوالې ورورولۍ لخوا شوې ژمنې خپل بریالیتوب بولي خو څېړونکي وایي چې دا هر څه به پاکستان ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو په کمولو باندې کوم مثبت اغیز ونه کړي. د دوی په وینا د نړیوالې مالیاتي ادارې د پور بحالېدل پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلی شي. ایرانی رسنیو د شروع چهارشنبه په ورځ خبر ورکړی چې ایران یو پخوانی لوړ پوړی دفاعي چارواکی برتانیې ته د جاسوسۍ په تور په مرګ باندې محکوم کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبری رسنۍ تسنیم د محکمې لخوا ویلي چې علي رضا اکبری چې تر 2001 کال پورې د ایران د دفاع وزارت مرستیال و د برتانیې د استخباراتو مهم جاسوس و. دوی ویلي چې د ایران استخباراتو د لمخ څخه پرده هغه مهال پورته کړ چې له سره یې غلط معلومات شریک کړل. تسنیم زیاتوي نوموړي د ایران او د لویدیځو طاقتونو ترمنځ د ایران د اټومي خبرو په اړه هم په تیرو وختونو کې جاسوسي کړې ده. اکبری د ولسمشر خاتمی پر وخت د دفاع وزارت مرستیال و. برتانی د دغه اعدام درېدل او د اکبری ژر تر ژره خوشی کېدل غوښتي. او د اوکراین په لویدیځو ښارونو کې د بلاروس پولې ته څیرمه یو ځل بیا د ډزو او زرې موټرو د ګرځېدو راګرځېدو غږونه اورېدل کېږي او د کیف ځواکونه په شمال کې د نویو بریدونو د دفاع لپاره روزل شوي دي. اوکراین ویره لري چې روس به د خپل متحد بلاروس پر خاور خپل ځواکونه زیات کړي مخکې له دې چې په شمال لویدیځ کې بریدونه پیل کړي او د هغه تګلاره و چې روس د یرغل په پیل کې یعنی په فبروري کې کارولې وه. په شمال کې د جګړې د ډګر په پرانستلو سره به روس د کیف ځواکونه چې د میاشتو راهیسې سیه ختیز او جنوب ته پام اړولی سره وبیشي زکه پام به شمال ته هم واوړي. د یو بل خبر لمخي روسانو د شروع چهارشنبه پورز دا وکړي چې د اوکراین په ختیز کې یې د سولیدار کنټرول تر لاسه کړی او د خار په مرکز کې لا هم جګړه روانه ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه د سولیدار په سیمه کې بند پاتې دي. د اوکراین پوز د شروع چهارشنبه پورز په خپل ورسنۍ ارزونه کې ویلي چې سولیدار له هغه سیمو څخه وچې د روس د میزایلو لاندې و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. طالب چارواکي وایي د افغانستان سرخار کابل کې د شروع چهارشنبه په ورځ د بهرنی او چارو له وزارت سره نږدې ځانمرګي بمی چاودنه شوی او د طالبانو د پولیسو ویاند ویلي چې په چاودنه کې شل نه بلکې 15 کسان وژل شوی دي. دغه ډول نور رسنۍ په دغه چاودنه کې د څلوېختو ټپیانو خبر هم ورکوي. نور تفصیل یې زموږ له همکار نو شروان قلندر څخه به دې ریپورت کې اوري.
د شورو چهارشنبه د ورځې ځانمرګي برید په اړه باندې د افغان طالبانو دوه بیلابیلو چارواکو د متضاد شمیرو ذکر کړی دی. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران وایي چې په برید کې 15 تنه وژل شوی او په لزګونو نور ژوبل شوی دي. خو د دین وړاندې د طالبانو د اطلاعاتو وزارت چارواکي استاد فریدون ویلیو چې ځانمرګه حمله کې شل کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي وو. د طالبانو د اطلاعاتو وزارت چارواکي استاد فریدون دا هم ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي غوښتل خارجه وزارت ته ورننوځي خو دغه هڅه ناکامه کړې شوې ده. چې د دې وروستو برید کوونکي ځان ته 14 ورکړه. د ای پی خبري ادارې تر مخه د ادارې یو ډله د خارجه وزارت سره نږدې د اطلاعاتو وزارت ته د یوې مرکې دپاره ورغلې وه چې دغه 14 وشوه. ای پی وای د ادارې ډرایور جمشید کریمی ولیدل چې ټوپک پوګا یو تن چې په ملا پسې کسوړه هم وه د هغه خوا ته تیر شو. د خارجه وزارت په لوري لاړو او بیا یې دغلته 14 وکړه. د ای پی تر مخه د طالبانو د اطلاعاتو نائب وزیر مهاجر فراهی ویل چې د چین چارواکو یو ډله د شورو چهارشنبه په ورځ خارجه وزارت ته نن تلون کې وه. خدا معلومه نشو چې آیا د 14 په وخت چینایي پلاوی په وزارت کې وو او کنه. تیر میاشت د کابل په یو هوټل حمله کې 15 چینایي وګړي هم وژل شوي وو. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پس داعش خراسان ډلې په هیواد کې یو شمېر خونړو حملو ذمواري منلې ده. په دغه حملو کې په کابل کې د روس په سفارتخانه، د پاکستان په سفیر او په هغه هوټل حمله هم شامل دي چې زیاتره پکې چینایان پاتې کېدل. د کابل له طالبانو د پولیس ترجمان خالد زدران ویل د شورو چهارشنبه په ورځ کابل کې 14 د مازیګر شاوخوا 3 بجې شوې. په سمدستي ډول داسې څه معلومات نه دي ترلاسه شوي چې په کابل کې د روسي حملې ذمواري چا په غاړه اخیستې ده. خو د دین وړاندې د داسې قسمه زیاتره بریدونو ذمواري داعش خراسان ډله مني. د وی او ای اشنا ویبپاڼې تر مخه دوه عیني شاهدان چې نه یې غوښتل نمونه یې ښکاره شي امریکا غږ ته وویل چې برید د چهارشنبه په مازیګر هغه وخت شوی چې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د دروازې مخې ته نور هم یو شمېر خلک موجود وو. د 14 وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. په ټولنیزو رسنو ځینو خبرو شوو تصویرونو کې ښودل کیږي چې ځینې جسدونه په ځمکه پراته دي او لوګي په فضا کې پورته کیږي. نو شیروان کلندر ویو ای ڈی وا واشنگٹن ڈی سی.
د ویو ای ڈی وا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه په سعودي عرب کې غونډه کړې ده. یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیز په اړه خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او نه یې تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون مخې ته راغلی. تفصیل یې بارکوان میخیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر کال په وروستیو لسو ورځو کې په پوهنتونونو کې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار ځنډولو ته د نورې نړۍ په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم سخت غبرګون ښکاره کړی وو او د طالبانو دا پریکړه یې غندلې وه. پرون د جنوري پر 11مه د دې سازمان رهبری کمیټې د سعودي عربستان په جده ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې د ترکیه، ګیمبیا او نورو هیوادونو په همکارۍ و بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې د افغانستان پر اوسنیو حالاتو، خصوصا د اقتصادي بحران لکبله پر پیښ شوی بشري بحران، د ښځو پر تعلیم او کار باندې خبرې وکړې. د وو 50 غړو هیوادونو دې سازمان چې د اسلامي نړۍ یو ګډ نړیوال ژغ بلل کیږي د جنوري پر 11مه اعلان کړی وو چې د افغانستان په اړه به بیړنۍ غونډه کوي. د رهبری کمیټې غونډې ته د سازمان مشر حسین ابراهیم طه وویل تنظیم په افغانستان کې د وروستیو حالاتو په اړه ژور اندېښنه لري او له نږدې څاري. ابراهیم طه وویل د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په لاس یې د طالبانو چارواکو ته پیغام ورلېږلی او په هغه کې په ټینګار سره ترې غوښتي چې د اسلام په رڼا کې د نجونو د تعلیمي ادارو د پرانیستلو په اړه خپلې تېرې ژمنې پوره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان پر خپل ویب پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وسو چې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاری سازمان د منشور اصولو او هدفونو ته غاړه کېږدي او د نړیوالو تړونونو په بنیاد خپلې ذمواري ترسره کړي. په اعلامیه کې راغلي د بشري حقونو په اړه په نړیوالو تړونونو کې د خپلې ذمواري عملي کړي، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو، ځوانانو، زړو او معذورو کسانو حقونه دي خوندي کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر ابراهیم طه ویلي د ښځو پر تعلیم او کار د بندیز د ستونزو د حل کولو لپاره به د طالبانو د حکومت او د او آی سي د غړو هیوادونو ترمنځ د لا ګټورې همکارۍ او له نړۍ سره د اړیکو د پراخولو دروازې پرانیزي. د سازمان مشر ویلي د طالبانو لخوا په غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو بهیر ډیر زیات اغیزمن کړي چې وایي دا به د دې هیواد خلکو ته خصوصا په دې ژمي کې سخت زیان واړوي. د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو په ګډون د اسلامي فقه نړیوالې اکیډمۍ، د ښځو د پراختیا سازمان، جامع ازهر، د سعودي د دیني عالمانو ټولنې او نورو ادارو هم اعلامیه خپرې کړې وې چې د او آی سي مشر حسین ابراهیم طه ستاینه وکړه او ویل دا کار د ښځو د تعلیم او په ټولنیز ژوند کې د برخې اخیستو په اړه د اسلامي شریعت پر دریځ ټینګار کوي. ښاغلی طه وویل د اسلامي فقه له نړیوالې اکیډمۍ سره په همغږۍ به د دیني عالمانو دویم پلاوی ژر افغانستان ته ولیږي چې له تعلیم او کار د ښځو د مخنیوي او ټولنیز انصاف په ګډون د هغوی د بنیادي حقونو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د دسمبر پر 11مه د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم تر بل امر پورې وځنډاوه او تر هغه څلور ورځې وروسته د دسمبر پر 14مه په ټولو غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو له لوري د ښځو پر حقونو باندې دغو او څو نورو لګول شویو بندیزونو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او ملګرو ملتونو د طالبانو له مشرانو سره په تېر یوه اونۍ کې د لیدنو له لارې هڅه پیل کړې چې طالبان پر خپلو پریکړو له سره غور کولو ته وهڅوي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په خپلو تازه ویناوو کې ویلي دوی د تعلیم مخالف نه دي او لوړو زده کړو ته ژمن دي. خدای نه دی ویلي چې د ښځو پوهنتونونه به کله بیرته خلاص کړي چې هغوی بیرته خپل تعلیم ته دوام ورکړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شروع چرشنبه پورې ویل چې د جنیوا په غونډه کې د سیلاب ځپلو بیا آبادی او رغونې لپاره په شبیو نه هاشه دی و عرب ډالر ژمنو کې د پروژو پورونه دي. که څه هم د پاکستان حکومت د نړیوالې ورورولۍ لخوا شوی ژمنې خپل برلیتو بولی، خو څېړونکي وایي چې دا هر څه به پاکستان ته د ورپی خو اقتصادي ستونزو په کمولو باندې کوم مثبت اغیز ونه کړي. د دوی په وینا د نړیوالې مالیاتي ادارې د پور بحالېدل پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ څخه راوستلی شي. نور حال پرې له اسلام آباد څخه د الیاس خان په راپور کې.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شروع یا چهارشنبه په ورځ اویل چې د جنیوا په غونډه کې د سیلاب سپلو بیا آبادۍ او رغونې لپاره شوي د 9.1 اربع ډالر ژمنو کې نږدې 90% ژمنې د پروژو پورونه دي. وفاقي وزیر دغه څرګندونې د ګولې دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب سپلو په اړه د جوړ شوي نړیوال کانفرنس د بریالیتوب په اړه د وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي کابینې د نورو وزیرانو تر څنګ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په محل وکړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ډار اویل د پروژو د پور لپاره لوښ شوي پیسې 8 بلین ډالرو ته رسېدلي چې پکې د آسیایي پرمختیا بینک، ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک او نړیوال بینک ژمنې شامل دي. د خبری غونډې په پیل کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا ژمنه شوي 9.1 اربع ډالر ₹1 به په شفافه توګه سیرینو ترسوی. کسو هم د پاکستان ائتلافي حکومت د نړیوالي رورولۍ لخوا شوی د شمنې خپل بریالیتوب بلی، خو سیړونکي وایي چې دا هر څه به د پاکستان موجوده خراب اقتصادي حالت ښه کولو باندې څه فرق ونه غورځوي. د دوی په وینا پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي ننګونو سره مخ دی، د دې یوازنۍ لار د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پور پروګرام بحالول دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې سیړونکي زیشان حیدر وویل،
اکانومی کی سپورٹ یا اس کے لیے یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ مطلب کہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ یا یہ اس سے پیسے آ جائیں گے.
زنگڑم چدا جمنی با حیواد تروڑان دے دا بیلنس آف پیمنٹ یا دا ڈالرو دا کمی مسئلہ حل کری. نو موڑی اوائل دا پیسے خوب صرف دا بیا آبادی اور غونی پا پروژو کی مصرف کولی شی، او دا ٹولی پیسے با یک مشت یا پیو وار نور کولی کی گی، بلکہ دا پروژو پا بنیاد با ور کولی شی. دا خزانی وزیر اسحاق ډار خبری غونڈے تا اویل چې د IMF چارواکو سره د جنیوا غونډې په سند کې خبرې وکړې، په کوم کې چې د ټیکس آمدن سیوا کولو او اسانتیاوي راکمولو باندې ټینګار وشو. ډار زیاته کړه چې آمدن زیاتولو لپاره به لارې لټوي خو په عام ولس په نور بوج نه اچوي. سیړونکي وایي د IMF شرطونه منلو سره به هیواد کې د ګرانۍ کچه لا نوره هم زیاته شي، خو زیاتوي د دې پرته څه بل لار هم پاکستان سره نشته. اقتصاد پوه او سیړونکي ډاکټر فاروق سلیم وایي،
پاکستان کی معیشت کی کشتی ہے، اگر کوئی اس کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے تو وہ IMF کے علاوہ اور کوئی ادارہ نہیں.
دا وقت کدا پاکستان دا اقتصاد کی شتائی سوک دا ڈوبے دو نہ بچ کولے شی، نو حقا دا IMF نہ پرتا بل سوک نشتا. یو شخصی ٹیلی ویژن سره خبرو کې نوموړی اوایل، پاکستان چې تر کومه دا IMF لخوا دا اقتصادی اصلاحاتو راوستلو خبره منلی نیوی، دا هیواد اقتصاد دا بے سپاتی نہ نشی راوتلے. بل نور تا دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن دا زیارت یا پنجشنبه په ورځ د متحده عرب اماراتو په سفر رواني کی، شرطه بچی د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ ائتلافي حکومت د دوست هیواد څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په تیرو وختونو کې چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د پاکستان سره مرستې کړي، او یو ځل بیا داسې ښکاري چې پاکستان دوی ته مخه وکړي. د وزیر اعظم د سفر نه وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هم دا وخت د یو ای په سفر دی، او دغلته د اعلی چارواکو سره خبرې کړې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د اقتصادي چارو پوهان او عام وګړي وایي د خوراکي توکو، وړو وړو او بجلی د ګرانېدو نه پس اوس د ګازو په بیه کې هم زیاتوالی راغلی، چې له دې سره به د عام ولس ژوند اقتصادي ستونزو سره مخ شي او دې سره به ګراني نور هم زیاته شي. دوی وایي د اوګرا د منظورۍ نه وروسته که مرکزی حکومت د ګازو په بیو کې اضافي منځوري ورکوي، نو د صنعتونو تر څنګ به هوټلونو او نور واړه کاروبار کوونکي هم نور اغیزمن شي. د پاکستان د تیلو او ګازو د نظم ادارې اوګرا تیره ورځ د قدرتي ګازو په بیه کې 15.5% د ګرانولو منځوري ورکړې ده. نور حال پرې له پیښوره د فرش نواری په راپور کې اوري.
د جنوري په 16مه په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د ګیس په بیو کې 15% اضافي وړاندیز ورکړی، او دغه سمري مرکزی حکومت ته د منځوري د پاره لیږلې ده. د مرکزی حکومت د منځوري نه پس به د ګیس په بیو کې سیواوالی د تیر کال 2022 د جولای میاشتې نه عملي کیږي، او که حکومت د څلوېښت ورځو پورې د منځوري نه ورکوي نو په خپل بدا عملي کیږي. د پېښور بورډ بازار یو دکاندار رحمان الله وی او وی ډیوته اویل د ګیس ګرانې دو سره به نور هم ګرانی راشي او په هر سبا اثر وغورځيږي.
مونږ پر خو ډیر مشکل دی ځکه چې دکان دی دومره ګټه نشته ترانسپورټ دی بس ډیر زیات مشکلات دی کور کې خرچې نه پوره کیږي هر څه داسې ګران شو که سبزی ده او که شی دی هر څه داسې ګران دی بارانه ګیس هم ګران شو په داسې وړه هر څه باره ختلی دی او چې ګیس هم ګران شي نو دا ډیر زیات مشکل دی. مزدوریان نشته ګرانی ده ګرانی به نور هم ورسره راشي ځکه چې ګیس ګران شو نو هر څه داسې ګرانیږي.
د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا په اعلامیه کې ویلې شوی د کورنی تندور تجارتي عمومي صنعتونو او برآمدي صنعتونو په شمول د ګیس ټولو کاروونکو دپاره په بیو کې 50% یو رنګ اضافه شوې ده. څېړونکي او اقتصادي چارو پوهان وایي که اوګرا د منظورۍ نه پس مرکزي حکومت د ګیس د ګرانولو منظوري ورکوي نو دا به په کورونو کې ګیس کاروونکي ډیر اغیزمن کړي او ستونزې به زیاتې شي. د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاقت خان ملک وی او وی ډی و توای په را روانو ورځو کې با ګرانی نور هم زیاتېږي.
ډومېسټک کنزیومرز چې کوم دي پای باندې باندې افیکټس زیات وي ځکه چې کمرشل کنزیومرز نه که ګیس زیات چار شي نو هغې خو هغه په خپل کاسټ آف پروډکشن کې یا کاسټ آف ډوئنګ بزنس کې شامل کړي او هغه د عوامو نه چارج کړي یا د کنزیومرز نه چارج کړي. خو ډومېسټک کنزیومر باندې چې دا دغه سیوا شي نو د هغې ډایرکټ امپیکټ هم په هغې باندې وي. هغې خو په دې پوزیشن کې نه وي چې دا بل طرف ته شفټ کړي. نو ظاهره خبره ده چې دې سره به قیمتونه سیوا کیږي او په ملک کې بګرانی نوره هم راځي.
ډاکټر زلاقت خان ملک وایي خلک وړاندې نه د بجلی وړو غنمو غوړو تیلو او نورو خوراکي شیانو کې سیوا والی اغیزمن کړي او دې سره به ستونزې یو په دوه شي.
تاسو د آی ایم ایف خبرو کنو آی ایم ایف خو دا شرطونه ایښي دي درې څلور شرطونه ایښي دي چې یاره تاسو ته کوم دا قرضه به مونږ درکو نو زمونږ دا کنډیشنز دي تاسو دا پوره کوي. یو دا چې ایکسچینج ریټ چې کوم دی پای کې انټرفیرنس مه کوئ. دریم د ریوینیو کمې پوره کولو لپاره نوي ټیکسز ولګوي. دریم چې کوم سرکولر ډیټ دی نو په هغه کې کمی راولي او د بجلی ګیس پرایسز چې کوم دی دا سیوا کوي.
په پاکستان کې د ګیس ګرانې دوه منځوري په داسې حال کې ورکړې شوې چې د هیواد اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د روپۍ په مقابله کې ډالر اوچت شوی او د خوراکي شیانو بیې په همروزه توګه زیاتېږي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا روسانو د شروع چهارشنبه پورې دا وکړي چې د اوکران په ختیځ کې د سولیدار کنټرول تر لاسه کړي او د خار په مرکز کې لا هم جګړه روانه ده. بلور د اوکراني چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه د سولیدار په سیمه کې بند پاتې دي. په دې سیمه کې تر ټولو زیاته جګړه روانه ده. نو تفصیل د رحمان بنری په یو راپور کې.
د اوکران پوز د شروع یا چهارشنبه پورې په خپل ورځنۍ ارزونه کې ویل چې سولیدار د هغه سیمو څخه وچې د روسی میزایلو لاندې وا پرته لدې چې د خار څخه نور جزئیات ورکړل شي. په امریکا کې د روس سفیر اناتولی انتونوف د نهې یا سه‌شنبه پورز نه وخت ویل چې د اوکلاهاما په فورت سیل کې د پیټریاټ میزایل دفاعي سیستم کارولو په اړه د اوکراین سرتیرو ته د روزونې په اړه د امریکا پریکړه د اوکراین په شخړه کې د واشنگتن اصلي ښکېلتیا تاییدوي. د پینټاګان مطبوعاتي سکتر بریګیډیر جنرال پاٹ رائیډر د نهې یا سه‌شنبه پورز په پینټاګان کې د یوې غونډې په وخت وویل چې په فورت سیل کې روزنه به راتلونکې اونۍ پیل شي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د سه‌شنبه پورز په خپله وینا کې له لویدیځ څخه د پوځي مرستو غوښتنه وکړه او وی ویل دا مهمه ده چې د روس له یرغل مخکې د اوکراین ځواکونه پیاوړي شي. زیلنسکی ویل آزاده نړۍ د روس د تیری د مخنیوي او د ترهګر حکومت تاریخي ماتې ته د رسیدو لپاره اړین هر څه لري. هلته د ناټو پوځي اتحاد او د اروپایي ملکونو اتحاد یورپي یونین مشرانو ویلي دي اوکراین سره نور وسله ورکوي چې پکې د هوایي دفاعي جدید نظام او نور پوځي سامان شامل دی. د اروپایي یونین صدر اورسلا وانډرلای د نهې یا سه شنبه پورس خبرونه د ویل هغه غنی په کار د چې اوکرين هغه ټول پوځي لا تر لاسه کړي د خپل دفاعي د پاره ورته ضرورت لري. هغه زیاته کړه چې د اوکرين عسکري ضرورتونه پوره کول ځکه هم ضروری دی د اوکرين د متحده قومونو او د منشور د اصول د بنیادی حقوقو او د نړیوال قانون دفاع هم کوي. د نیټو یورپی یونین د رهبرانو په دې تازه بیانونو د ماسکو دریز لامغه ته نظر راغلی. روس اوکرين سره د امریکې په شمول د نورو مغربي ملکونو د مرستو مخالفت کوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل. او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي،
متحده قانونو د بشری حقوقو د عالمی ورځی د مانځلو د نیټه نه یو ورځ وړاندې یعنی د دسمبر په 9 تاریخ یو قرارداد منظور کو. د دې ترمخه د متحده قانونو لخوا په هغو سیمو کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو لا د رسول عمل د بندیزونو نه بهر کړی شوی دی، کمی چې د هغو خلکو یا افرادو په ولقه کې دي چې متحده قانونو په بندیزونه لګولي دي. په دې کې د اغیو آبادای خلک هم شامل دي چې بندیز لګیدلو ډلو یا افرادو سره تړون لري. د دې قرارداد مسوده امریکای او آیرلند تیار کړی و او دریو پندوسو ملکونو په شریکا وړاندې کړی و. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا د دنیا په هر سیمه کې د انساني خواخوږی د امداد د اجتمندو خلکو او دویل د انساني خواخوږی د امداد رسوونکو کارکونانو ګټه ده. لینډا تامس گرینفیلد زیاته کا چې د ورانکارو خلاف بندیزونه مونږ سره یو ډیره اثرناکه وسله ده، ځکه چې د بندیزونو په زور مونږ ورانکاری د شر فساد نه منی ساتلی شو او په دې د ترهګرو او د بشري حقوقو د وهن کولار نیوي شو. خو دې سره سره به زمونږ وګونو ته د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسوونکو خلکو دا خبرې راتلي چې د متحده قانونو بندیزونه کله کله ډیر ناخوښه اثرات غورځي او دا بندیزونه د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول عمل غیر شعوري طور مشکل جوړي. د دې قسمه اثراتو د مخنیوي لپاره امریکای د متحده قانونو بندیز لګیدلو سیمو کې د انساني خواخوږی امداد د بندیزونو ځینې بهر کړي دي. د انساني خواخوږی د امداد د ویش په عمل کې اختاو خلکو په دې قرارداد ډیره خوشالي ښکارا کړي ده. میرمن تامس گرینفیلد خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې موږ د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوونکو دا خواست منلی دی چې د متحده قانونو بندیز لګیدلو سیمو کې دي د انساني خواخوږی د امداد او د دې د تقسیم د عمل د بندیزونو نه د بهر ساتلو لپاره یو شان معیار وټاکلی شي. دی ویل صفا خبر دادا چې موږ د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول او تقسیمولو اهم عمل د متحده قانونو د بندیزونو نه معاف کړی دی. په داسې کولو موږ د متحده قانونو د بندیزونو لګولو موجوده عمل نور زیات اثرناک کړی دی او دا عمل اوس صرف د بدو خلکو د هدف کولو پورې محدوده ساتلی شوی دی. دی زیاته کا چې په توندای سره په امدادي کارونو کولو د خلکو سرونه بچ کېدای شي. د انساني خواخوږی د امداد د تقسیم په عمل کې اخته خلکو لپاره دی چې د دارو درملو یخنۍ ته د پرتو خلکو د پاره د سر پټولو د زینو او لګو توندو کې پرتو ماشومانو ته د خوراک رسولو په عمل کې چټکتیانه کار واخلي. اوس هر کله چې پیسې ټکی هم شته دی او د انساني خواخوږی امدادي کارکنان هم خپل کار کولو ته پوره تیار دي، نو دوی باید چې نور ډیل اونکي. دوی په خپل کار باندې په تادای راوړو په ګرد د نړۍ کې د نورو زیاتو خلکو سرونه بچ کولی شي او همدا داسې کارونه دي چې موږ ټول په ویاړ کولی شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په دې قرارداد کې د بندیز لګیدلو افرادو او د ادارو لخوا د ممکنه زور زیاتینه د امدادي کارکونانو د تحفظ او د ورانکارو لخوا د انساني خواخوږی د امداد د لارې بدلولو په باره کې په وخت د رپورت کولو هم بشپړ بندوبسونه شوي دي. دا قرارداد بین الاقوامي برادرۍ ته د انساني خواخوږی امداد ورکوونکو ملکونو او ادارو ته او د اهمو تجارتی اسانو ورکوونکو ته په صفه ټکو کې دایو زیره دی چې دې قرارداد په ګرد د دنیا کې د امدادي سامان په تقسیم کې اسانی یقیني کړی ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے.
درنو اردوونکو راپورونه هم دومره وو. اوس نو پام را ګرځوو د بی بی سی رینې ځانګړې خبرونه ده.